امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د طالبانو د برید لکابله د کابل بامیانو لویلار د تیر ورځې رئیس تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو په مالیکی د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو د موټرو په کاروان باندې برید سخت غندلې ده. او د ایران اتمی پروګرام په حق له مذاکرې ښایي یوه بله هفته هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د اشنایانو د ادبی دری پروګرام هم شته. په دې پروګرام کې د شاعر سمیع الدین افغانی سره غږیدلیو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږیدل. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جلریز د ولسوالۍ په امنیتي پوستو د مخالفو وسوالو د پنځمبې د ورځې د ډلې بریډ وروسته د کابل بامیان لوی لارې چې له دغه ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرې ورځې رئیس د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. د میدان وردګو د والی بیانات او له خوګیانی امریکا ژغ آشنا لرته وویل چې د جلریز ولسوالۍ کې د وسوالو مخالفانو د تیرې ورځې د ډلې بریډ وروسته نن دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسیدلي دي او د مخالفانو د ځپلو د پاره عملیات پیل شوي دي. ښاغلی خوګیانی وویل د کابل بامیان لوی لار په جلریز کې د تصفیه عملیاتو د دوام له امله نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو په دغه لاره د پروتو پوستو د بیرته ځای پر ځای کېدل وروسته به دا لار بیرته پرانیستل شي. ښاغلی خوګیانی وویل چې په دغه سیمه کې په روانه جګړه کې د مخالف وسلوالو د دریو سیمو ایزو قمندانانو په ګډون دیرش مخالف وسلوال وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي.
په کندوز کې د بیسرحده ډاکترانو روغتون وتړل شو. په کندوز کې د بیسرحده ډاکترانو روغتون هغه وخت نامعلوم مودې پورې وتړل شو چې یوې خاصې نظامي ډلې دغه روغتون تلاشي کړ. د ولایتي شورا د مرستیال امرالدین ولی نوینا له قراره د نظامیانو ځانونه د کورنۍ چارو د وزارت ماموران معرفي کړل، روغتون ته ننوتل او تلاشي پیل کړه. امرالدین ولی وویل چې وروسته دغه روغتون چې مشري خارجي ډاکتران کوي وتړل شو او مریضان رخصت شول. د کندوز چارواکي د پیښې په حقله سنوایي، خو هغه خلک چې په سیمه کې معلومات لري وایي چې د دې تلاشي هدف د یو جګپوري طالب قمندان نیول و. د بیسرحده ډاکترانو د روغتون یو نرس چې د خپل نوم د خودلو نه ډډه وکړه وویل چې د معلوماتو له مخې بي پیلوټه الوتکې د پنځشنبې په ورځ په چاردري کې د القاعده د قومندان ابو حذیفه د نیولو لپاره برید کړی و. ابو حذیفه او د هغه سنور ملګري ټپي شوي دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اکله مذاکرات شاید د دوی میونی د پاره هم ادامه پیدا کی، خو داسې نشي نشانی نشکاری چې پر هغو مسایلو دی د ایران او د نړۍ ترمنځ توافق پیدا سوی وي چې دوی د نظر اختلافات پر درلودل. په دغو مسایلو کې پر ایران باندې د بندیزونو د لرې کولو لړۍ او د ایران د اټومي او نظامی مرکزونو د څارلو مسلې شامل دي. د ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د سه شنبې ورځ مهلت ټاکلی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو جامع موافقې ته ورسیږي چې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه لیرې کړل شي. چارواکي وایي چې د ویانا مذاکرات څوکه خو پر سمې خوا روان دي او داسې ویل کېږي چې د دې روانو مذاکراتو په لړ کې به دواړه خواوې موافقې ته سره ورسیږي. د برېټانیا د بندرنیو چارو وزیر فیلیپ هامن پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې موږ لا تراوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې، خو موږ به هر هغه څه وکړو چې ضرورت یې تر څو دغه مذاکرات همداسې دمه پیدا کړي او یو نتیجه ورکړي. نړۍ او ایران چې ونه سکرای د جون تر دیرشمې نیټې پورې کوم موافقې ته سره ورسیږي دغه مهلت یې یو اونۍ نور هم تمدید کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو، جرمني، چین، فرانسې او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان د ایران د استازو سره بیا د لوړې کچې مذاکرات کوي.
د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق هغه رپورټونه ردوي او سیاسي سبوتاژ غني چې وایي نوموړي د حکومت د سرمایه گذاری د یو وچی صندوق نه د 200 میلیون ډالرو نه زیاتې پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا د وال سټریټ جرنل او د ماليزیا د سراو کورسپانې د حکومت د سرمایه گذاری د وچی صندوق د تحقیقاتو د ندایج او پر بنسټ د رپورټونه خبره کړې دي. پر رپورټونو کې راغلي دي چې د صدر اعظم نجیب بانکی حساب ته $640 میلیونه یو ځل او $180 میلیونه بل واره انتقال شوی دي. دا پیسې د 2013 کال د انتخاباتو په وخت کې انتقال شوی دي چې نږدې وو په انتخاباتو کې د هغه سیالان انتخابات وګټي. د حکومت د سرمایه گذاری د وچی صندوق مشري خاغلی نجیب کوي. په دغه ادارې باندې د اداري فساد، خراب مدیریت تورونه لګول شوی دي. دغه اداره $11 میلیارد پوره وړې ده او سو حکومتي سازمانونه تحقیقات کړي دي.
په یونان کې د عامه افکارو یو سروې ښیي چې یونانیان د یکشنبې د ورځې په ریفرنډم کې پر دوو ډلو ویشل شوي دي چې یوه ډله یې غواړي منفي رایه ورکړي او بله یې هم مثبت رایه ورکړي. د ایتوس د ورځپاڼې لپاره د الکو کمپنی یوه نوې سروې کړې ده چې پکښې د 0 کسانو نه پوښتنه شوې او 44.8% خلکو ویلي دي چې دوی به د اروپایي اتحاد شرایطو د منلو لپاره مثبتې رایه ورکړي او 43.3% خلکو بیا ویلي دي چې منفي رایه به ورکړي. په عین حال کې 11.8% خلکو لا تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې. د یونان لومړی وزیر الکسس سیپاریس کمپاین کې چې خلک منفي رایه ورکړي ځکه د هغه په وینا دا به یونانیانو ته د اروپایي اتحاد د پور ورکوونکو سره په راتلونکو مذاکراتو کې زیات واک او قوت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو قواوو د موټرو په کاروان باندې برید سخت غندلې ده. دغه برید پروند د پنځنبه په ورځو شو، شپږ کس پکې وژل شوي او 15 نور زخمی شوي دي. دغه برید د مالی د تمبکتو د جنوب لویدیز ښار په 1500 کیلومتره کې د مالی په شمالي برخه کې شوې ده. د القاعده سره تړلې د اسلامي مغرب ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د شپږو وژل شوو کسانو د کورنیو او د بورکینا فاسو حکومت ته د ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي دي. دغه عسکر ټول د بورکینا فاسو اتباو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویل چې دغه برید به د ملګرو ملتونو هغه عزم او اراده کمزوري نه کړي چې غواړي د مالی د خلکو ملاتړ وکړي او په دې هیواد کې سوله تامین شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي چې په 16 ساتونکو قواو باندې بریدونه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خایي جنگي جنایات وشمیرل شي.
د چین حکومتي خبری آژانس وایي چې د دې هیواد په شمال ویدیز کې د سینګیانګ په سیمه کې د یوې قوي زلزلې له کبله لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي دي. دغه زلزله نن د جمعې په ورځ شوې ده. د شینوا خبری آژانس وایي چې د زلزلې شدت 6.5 درجې وو چې په سیمه کې یې نامعلومه شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. په دې زلزله کې لږ تر لږه 40 کسه ټپیان شوي هم دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې ارتباطات قطع سوه او یو سیمه ییز هوایي ډګر هم په معقد ډول خپل فعالیت ودروي. وروسته د زلزلې څو کوچني ټکانونه هم راغلل. د چین د زلزلې د مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې مرکز د سینګیانګ د هوتان په سیمه کې وو او عمق یې 10 کیلومتره د مځکې لاندې وو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د امریکا د اقتصاد په حق له وروستۍ خپور شوی رپورټ ښیي چې د امریکا اقتصاد ښه شوی دی او خلکو ته کارونه پیدا شوي دي. خو اوس هم دی وایي چې ډیر کار لا پاتې دی چې باید وشي چې د خلکو معاشونه او عایدات زیات شي. جمهور رئیس اوباما پرون د پنځنبه په ورځ د ویسکانسن د لاکراس په پوهنتون کې په وینا کې دا خبرې کړې دي او زیاته کړې ده په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد په تیرو 3 میاشتو کې په پرله پسې توګه کارونه پیدا کړي دي، مګر اوس هم زیات شمیر خلک شته چې فکر کوي چې شرایط ورته دومره سخت دي چې د نورو نه پر مخ کېدای نشي او پرمختګ نشي کولای. د امریکا د کار د چارو وزارت پرون د پنځنبه په ورځ راپور خپور کړ او پکې راغلي دي چې اقتصاد د جون په میاشت کې 210,000 نوي کارونه پیدا کړی دي او له دې عمله بیکاری 15.3% ته راښکته شوې ده.
او د امریکا متحده ایالات وایي چې د بروندای سره د امنیتي مرستو خپل ځینې پروګرامونه لغوه کوي ځکه د دغه هیواد پولیسو د سیاسي مظاهرو پر مهال زیاتی کړی دی. یو حکومت د جنجالي پارلماني انتخاباتو پر اساس چې زیات